واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پایتخت دوحه ته تللی دی. په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د ښاغلي خلیلزاد دفتر په واشنگټن کې خپره کړې راغلی چې سیمې ته د خلیلزاد د دې سفر هدف دا دی چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو لپاره د متحده ایالاتو د هلو ځلو په لړ کې خپل کوششونه جاري وساتي. په بیانیه کې راغلی دی چې د افغانستان خلک اوس په متداوم ډول د تشدد کمولو او یو داسې سیاسي حل لپاره تیار دی چې په نتیجه کې د افغانستان جنگ پای ته ورسیږي او افغانان باید د سولې د دې تاریخي فرصت نه استفاده وکړي. په بیانیه کې ویل شوي چې دواړو خواوو په لاره کې پراته خنډونه لرې کړي دي او د مذاکراتو د پیل کولو وخت دی. په عین وخت کې طالبانو له حکومت سره په دوحه کې د مذاکراتو د پیل کولو نه مخکې خپل نوی مشر مرکچی نومولی دی. د طالبانو له تحریک په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د شنبې په ورځ ناوخته خپره شوې راغلي چې د طالبانو له تحریک د رهبر په حکم شیخ مولوي عبدالحکیم د مذاکراتي ټیم د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. شیر محمد عباس تانکزی د مرستیال په توګه نومول شوی دی او ډاکټر محمد دی مردک به په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوې ویان دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د فرانسې خبری اژانس ایجنسی فرانس پریس پرون د شنبې په ورځ باندې رپورټ ورکړ چې د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړي دوحې ته رسیدلی دي. اژانس د طالبانو د مطبوعاتي ویان سهیل شاهین له قوله رپورټ ورکړی چې د مذاکراتو د ټیم ټول غړي قطر ته رسیدلی دي. اژانس وای دا ښکاري چې له یو وخت ځن وروسته اوس دواړه خواوې د سولې د مذاکراتو پیل کولو ته ډیر ونږدې شوي، خو تر اوسه لا د افغانستان د حکومت هیئت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو نیټه نه ده روښانه شوې. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو لړپړې هیئت چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو او سلام مشورو په غرض اسلام آباد ته تللی و اوس بیرته دوحه ته راستون شوی دی. سهیل شاهین ویل کله چې ټولې کوچنۍ تخنیکي ستونزې حل شي نو د مذاکراتو په پیل کېدو کې به هم ځنډ واقع نه شي. که څه هم چې د قطري چارواکو د روغتیايي لارښوونو له مخې ټول خلک چې له خارج دغه هیواد ته سفر کوي باید وو ورځې په لازمي ډول د قرنطین دوره تېره کړي، خو د قطر چارواکو ځینې دولتي هیئتونه له دغه امر نه مستثنا کړي دي. که څه هم چې د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم غړي په کابل کې انتظار کوي یوه کوچنۍ لوجستیکي ډلې دوحه ته رسیدلې ده. سکال په دوحه کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د توافقنامې د لاسلیک کېدو وروسته توقع وه چې مذاکرات به په پسرلي کې پیل شي، خو څو ځلې د مختلفو وجوهاتو په بنا وځنډول شو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره په توافقنامه کې نو شامل او طالبانو هم د ښاغلي اشرف غني له حکومت سره له مخامخ مذاکرات نه ډډه کړې وه. په کابل کې زمون خبريال اکرام شینواره د مطبوعاتي رپورټونو په حواله وای ممکن چې حکومتي هیئت هم سبا د دوشنبه په ورځ له کابل نه د وحت حرکت وکړي او د ملي روغ جوړې د عالی کمیشن مشر عبدالله به هم په یو ځانګړي پرواز کې د وحت اولاړ شي. ویل کېږي چې د قطر امیر شیخ حمد علي ثاني به شخصا د مذاکراتو د پیل کېدو په مراسمو کې د خصوصي میلمه په توګه برخه اخلي، خو دغه ټول رپورټونه لا تر دې دمه په رسمي توګه نه دي تصدیق شوي. تاسې دا خبرونه د امریکا غا واشنگټن نه اورئ. توقع ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلیام روجر په کابل کې د امریکا د نوي سفیر په توګه باندې ونوموي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ ښاغلی روجر چې په افغانستان کې د امریکا د نظامي موجودیت او د جنگ یو سرسخت مخالف دی، د امریکا د سمندري پوځ د احتیاط په خانه سره منصب دی او یو کال په افغانستان کې د خدمت دوره سرته رسولي. نوموړی فعلاً د واشنگټن د چارلس کوش د علمي او تحقیقاتي موسسې د مرستیال په توګه وظیفه سرته رسوي. هغه په خپلو مقالو کې له افغانستان نه ژر تر ژر په بشپړه توګه د امریکایي قواوو د راویستلو غږ کړی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ هوایي پروازونه چې د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس له خپرېدو وروسته ځنډول شوي اوس بیرته پیل شوي. د افغانستان د ملکی هوای چلند ادارې د ریپورت لمخې متحده عربی امارات هم په منظمه توګه هوای پروازونه بیرته پیل شوې دي. جمهور رئیس اشرف غنی پرون د شنبه په ورځ په کابل کې د کرکټ لیگ د شپږیزې لوبې د مراسمو پرانستلو کې ګډون وکړ. لوبا په مستقیم ډول د دولتي تلویزیون آر ټی ایل خوانا خبرېدله. په پاکستان کې په شپږو ښځو باندې د عزت او ابرو د خوندي ساتلو په نوم په دوه جلا جلا پیښو کې حمله شوې دي. د ډیوی رادیو د ریپورت له مخې په لومړۍ پیښه کې یو 44 سړی چې په پیښور کې اوسېده په خپلو درېو پیغلو نونو او ښځې باندې د اسیدو حمله وکړله. څلور واړه دا وخت د پیښور په یو روغتون کې د علاج لاندې دي او د کورمې په قبایلي علاقه کې هم دوه سکه خویندې وژل شوې دي. د عفو نړیوال سازمان یا امنسټ انټرنیشنل د پاکستان د حکومت په استخباراتي ادارو باندې غږ کړی چې د ساجد ګونډل د درک او حرک لګولو په اړه ورته معلومات ورکړي. د اسلام آباد های کورټ هم ګونډل د مور د درخواست په ځواب کې حکومت ته حکم کړی چې نوموړی د دوشنبه تر ورځې پورې حاضر کړي. ساجد ګونډل د سکیورټي او اکسچینج یا د اسارو د تبادلې او تضمین د کمیسیون د مرستیال په توګه دنده سرته رسوله. هغه یو ناڅاپه له خپل کور نه غایب شو. د عفو د نړیوال سازمان د اسیا د څانګې په یو مطبوعاتي بیان کې چې د شنبه په ورځ خپره شوې د پاکستان په چارواکو باندې غږ شوی دی چې په دې اړه دې ورته معلومات برابر کړي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د شنبه په ورځ په استانبول کې د یو روغتون د پرانستلو په مراسمو کې په خپل وینا کې یونان ته خبرداري ورکړ چې د مدیترانې په سمندرګي کې د طبي زیرمو د کنټرولولو لپاره د دواړو زړو دښمنانو ترمنځ را پورته شوې شخړې د حل لپاره دی. ترکیه سره مذاکرات تکینی کننو د عواقبو ذمواري به په خپل غاړه اردوان ویل چې یونان دوه لارې په مخ کې لري، یا دا چې د سیاست او ډیپلوماسۍ لارې ونیسي او یا به په میدان کې د ناوړو تجربو سره مخامخ شي. دواړو هیوادونو د سیمې ته څیرمه سمندري او هوایی تمرینات سرته رسولی دي. مصر، فرانسا او متحده عربي امارات د ترکیې په خلاف له یونان سره ولاړ دي. دواړه هیوادونه چې د ناټو د سازمان غړي دي ترمنځ د جنگ امکانات زیات شوي دي. د ای پی خبری اژانس د رپورټ له مخې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل یو تازه ارزیابۍ کې ویلي دي چې ایران لګیا دی د غني شوو یورانیمو د ذخیرو په پراخولو باندې کار کوي. لغنی شو یورانیمونه معمولا د اټومي وسلو په جوړولو کې استفاده کیږي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو تازه ارزیابۍ په اساس ایران سکال د مېد شلمې پورې برابر 1501 کیلوګرام غنی شوی یورانیم انبار کړی دی. په هند کې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس شپږتی هزار تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د ارقامو له مخې په دغه پر نفوس آسیایي هیواد کې د شنبه تر ورځې پورې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د مثبتو پیښو شمیر 4,309,000 ته رسیدلی دی. په دغه موزی ویروس باندې تر ټولو زیات ناروغان په متحده ایالاتو او برازیل کې اخته شوي دي. له بلې خوا د امریکا د ګاونډي هیواد مکسیکو په ځینو برخو کې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د مړو شمیر اوس دومره زیات شوی دی چې روغتیایي چارواکي د مړو وارثانو ته د مړینې د سرټیفیکیټونو یا تصدیقونو د ورکولو نه عاجز شوي دي. حکومتي چارواکو امریکا غږ ته د شنبه په ورځ ویل 1,000,000 نور سرټیفیکیټونه چاپي. د حکومتي ارقامو له مخې په مکسیکو کې تر اوسه پورې 16,500 ناروغان د کورونا د کوینونس په اوبایي ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د نړۍ د ځینو حکومتونو د خوشبینۍ باوجود فکر نه کیږي چې د راتلونکي میلادي کال یعنی 2021 د جون یا جولای نه مخکې په مؤثره او مسؤونه توګه د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس ناروغانو ته د واکسینو لګول ممکن دي. طبي ماهرانو هم ویلي دي چې د کورونا د ویروس د خوندي او موثر واکسینو تیارول وخت نیسي او په بیړه او عجله تیارول ناممکن دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان دا مني چې د واکسینو د تیارولو په لوري کافي پرمختګ شوی دی او لږ تر لږه 9 مختلف واکسینونه د کلینیکي ازموینو په درېمه مرحله کې داخل شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د بودیجی دفتر یا سی بی او په روان هفته کې رپورټ ورکړ چې سکال د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو له امله د دویم نړیوال جنگ له زمانې نه وروسته د لومړي ځل لپاره د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت پور د هیواد د ټولو ناخالصو کلنیو ملي عوایدو سره برابر شوی. حکومت د بودیجی کسر سکال 3.3 تریلیون دی. یو ټریلین زر میلیارډ کیږي. دا او د لسات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای اووري. د امریکا غا آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. که څه هم لا په قطر کې د افغانستان د دولت د مذاکرات پلاوی او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مذاکراتو د پیلولو کړه نیټه معلومه نه ده، خو ځینې سرچینې وایي چې د دې اونۍ په منځنیو ورځو کې د دوشنبه په ورځ شایي د مذاکرات پیل شي. سرچینې دا هم ویلي چې شایي د دولت مذاکرات ټیم قطر ته ولاړ شي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
پنځشنبه او بیا جمعه هغه ورځ یادې ده چې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم په دوه کې له طالبان سره د خبرو د پیلولو لپاره له کابل نه دوه تلاړ شي. خو په دغه ورځ کې نه یوازې چې پلاوی لاړ نه، بلکې د تک کرنې ټای هم لا تر اوسه نه معلومه شوې. رسمن نه حکومت او نه هم طالبانو د بین الافغاني مذاکرات ورځ مشخصه کړي، خو د نګدي سرچینو په وینا ښایي د دولت مذاکراتي پلاوی سبا او یا بل سبا قطر تلاړ شي او بین الافغاني مذاکرات د طالبان سره د دې اونۍ په منځنیو ورځو کې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی هیات کاملاً مذاکراتو ته چمتو دی. د بندیانو مسله حل شوې ده. هیڅ نوع بهانه او خنډ مذاکراتو د ځنډیدو لپاره نشته. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. تم مدته چې طالبان هر څه زر د شي توافق له مخې حاضر شي تر څو بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
له طالبانو سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د لومړی پړاو مخامخ مذاکراتو لپاره چمتواله بشپړ شوه او د غدون لپاره چمتو یو. او زموږ راخوا هیڅ معنی هم نشته. د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل اړخونه په ځنګړې توګه طالبان باید خپل اقدامات او چمتواله بشپړ کړي.
سرچینې دا هم ویلي چې د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالعبدالله به هم قطر ته لاړ شي او د مذاکراتو په پرانیسته غونډه کې به وي. سرچینې دا هم ویلي چې د مذاکراتو د پیلېدو مخکې ځینې پروسیجرونه لا پاتې دي چې باید بشپړ شي. بلور ته پاکستانی رسنوی راپور ورکړی دی چې د طالبانو پلاوی نن قطر ته خوځیدلی دی.
زما معلومات دا دي چې د طالبانو کوم پلاوی پاکستان ته راغلی و د ملا برادر په مشرۍ. هغه پلاوی نن سهار واپس قطر ته تللی دی او داسې احتمال شته چې اوس رسېدلی هم وي. او داسې معلومات مونږ ترلاسه کړي دي چې د طالبانو هغه د مذاکراتي ټیم غړي چې هغه په قطر کې نه و، نو هغه هم قطر کې موجود دي. او طالبانو پلاوی اوس د مذاکراتو چې کوم پلاوی دی هغه اوس مکمل دی چې هغه دا وخت په دوحه کې موجود دی.
سیاسي کارپوهان وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لومړنۍ خبرې به په سختو موضوعات وي.
د سولې لومړنی پړاو په مشکل وي، ځکه د اجنډا جوړول په ځینو مهمو مسلو باندې لکه د تاوتریخوالي د کمولو میکانیزم او دوربند په رامنځته کولو باندې هوکړې ته رسېدل به یو ستونزمن کار.
افغان حکومت له وړاندې ویلي چې د زندانیانو د خلاصون تبادله بشپړه کړې ده. طالبانو تر اوسه د زندانیانو د خلاصون د پروسې په بشپړېدو خبرګون نه دی ښودلی. حکومتي چارواکو تیر ورځ د هغو شپږو کمانډویانو تصویرونه هم خپاره کړل چې دوی ته سپارل شوي او طالبانو خوشي کړي دي. د دغو کمانډویانو خلاصون د حکومت لپاره شرط و. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. په افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبت پیښو کمیدو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ هوایی الوتنې بیرته پیل شوې. د ملکی هوایی چلن اداره وایي چې د کابل او متحده اماراتو ترمنځ هم په منظم ډول هر ورځ الوتنې دوام لري. په دې باره کې اکرام شینواری له کابل رپورت لري.
د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د کرونا د وبا د مثبتو پیښو د ډېرېدو وروسته یو شمېر بهرني هوایي شرکتونو دغه هیواد ته خپلې الوتنې بندې کړې. خو د جون د میاشتې په روسیو کې د متحده عربي اماراتو او ترکیې هوایي کرښو بېرته د کابل دوبۍ او د کابل استنبول ترمنځ الوتنې پیل کړې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې د مطبوعاتو مسؤل محمد نعیم صالحي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې ترکیې بېرته د کابل استنبول ترمنځ الوتنې د بلې میاشتې اکتوبر پورې د کرونا وبا د خپرېدو د اندېښنې
اس محل د کابل امارات او امارات کابل ترمنز او هم د کابل اسلام آباد او اسلام آباد کابل ترمنز الوتنې په عادي ډول دوام لري، خو متاسفانه چې نورې بهرنۍ الوتنې تر اوسه بندې دي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکې ادارې چارواکي وایي چې کابل او دوبۍ ترمنځ هره ورځ او د اسلام آباد کابل ترمنځ د پی ای شرکت او هم د کامیر شرکت په اونۍ کې څو الوتنې کوي. د ملکی هوایي چلند ادارې د مطبوعاتو مسؤل د کابل ډیلي ترمنځ د الوتنو د پیل په اړه خبرې شوي رپورټونه ناسم وبلل او وایي چې تر اوسه دغه دوه ښارونو ترمنځ بیرته عادي الوتنې نه دي پیل شوي. محمد نعیم صالحي وایي چې د کابل او شمیر هیوادو ترمنځ الوتنې هم کیږي، خو دا ډول الوتنې عادي الوتنې نه دي. د بهرنیو شرکتونو سربیره دوه افغان هوایي شرکتونه آریانا او کامیر هم دنه په خپل هیواد کې د الوتنو سربیره یو شمیر بهرنی هیوادو ته هم الوتنې کوي. د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د کرونا وبا د افغانستان په هوایي چلند ډیره ناسمه اغیزه کړې. د وی خوای د دغه ادارې وایي ډیره کم کړي او د بلې خوای دوه افغان هوایي شرکتونو ته هم د میلیونونو ډالرو زیان رسولې دي. په افغانستان کې د کرونا د وایرس لومړی مثبت پیښه د 1492 لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه، خو اوس دغه وبا ناروغي ټولو سرور دي ولایتونو ته سرایت کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې په پرله پسې ډول کمې شوې. دغه وزارت د شنبې په ورځ د کرونا د وایرس 40 نوي مثبتې پیښې ثبت کړې، چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 8,330 ته لوړ شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. درنو اوریدونکو، د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به له تاجکستان څخه افغانستان ته د 150 میگا واټه برېښنا د انتقال بهیر پیل شي. په تیره یوه میاشت کې د تاجکستان وارداتي برېښنا 40 میگا واټو ته راټیټه شوې وه. په دې باره کې زموږ خبریاله لیمان یازی رپورټ لري.
برېښنا شرکت وایي ډېر ژر به له تاجکستان څخه افغانستان ته د 150 میگا واټه برېښنا د انتقال بهیر پیل شي. د افغانستان د برېښنا شرکت سلاکار مشتبه هوشمند د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له تاجکستان هیواد سره په دې اړه شاوخوا یوه میاشت مخکې تاجکستان د برېښنا اوبو بند کې د اوبو د سطحې د ټیټوالي له امله افغانستان ته د خپل صادراتي برېښنا کچه له 200 میگاواټه څخه 30 میگاواټه ته راټیټه کړې وه.
خوشبختانه مو هفته گذشته از
تاجکستان تیره اونۍ ډاډ راکړ چې د صادراتي برېښنا بند کې د اوبو سطح بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې ده، او دغه هیواد چمتو دی چې 150 میگا واټه برېښنا بیرته افغانستان ته په کامله توګه انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تیره اونۍ له ازبکستان سره د برېښنا د انتقال لس کلن تړون لاسلیک کړ. د دې ترڅنګ افغانستان دا مهال 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي، او همدارنګه د خپلې اړتیا وړ 10% نور برېښنا له خپلو داخلي منابعو څخه تولیدوي. په افغانستان کې د برېښنا نشتوالی له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي چې لا هم ګڼ لوی ښارونه په نورمال ډول برېښنا نه لري. اقتصادي کارپوه شو ابراهیم په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
اړینه ده چې په افغانستان کې د ستونزې حل په موخه یو خدای ده چې کورني تولید باندې فکر وشي، چې په افغانستان کې د اوبو بندونو ډېر زیات امکانات دي. لوی بندونه کني وړه بندونه موږ ته دا فرصت برابرولی شي چې اوس کورنۍ تولید پیاوړی شي. دوهم دا ده په افغانستان کې موږ سولري برېښنا امکانات لرو. په ننګرهار کې، قندار کې ستري پروژې پیل شوې، کارونه تقریبا بشپړ شوي دي، خو له بده مرغه بیا هم ګټه پورته کولو لپاره نه دي وړاندې شوي چې د شرکت ضعف ښیي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د لمریزې برېښنا په برخه کې ملي او نړیوالو پانګوالو ته دا زمینه برابروي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. د یاد شرکت مشاور مصطفی ویل:
که څوک غواړي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، که هغه داخلي سرمایه گذاران وي که بیرونی سرمایه گذاران وي، که غواړي له 10 میگا واټ نه نیولې له 10 میلیونو ډالر نیولې تر 100 میلیونو ډالر پورې په لمریزه برېښنا کې سرمایه گذاري وکړي، موږ دغه فرصت ورته چمتو کړی.
بلخوا په افغانستان کې د روانو نامنیو له امله ډیر کله د برېښنا مزي او پای تخریب کیږي. د برېښنا شرکت د معلوماتو په اساس همدا وړ مورز د وارداتي برېښنا 200 شل کیلو ولټ مزای د پلو خمرې سامانګان په مسیر کې د جګړې لامل پرې شوې وو. یاد شرکت ویلي چې دغه پرې شوې مزای د لوړ ولټاژ د کارکونکو لخوا بیرته ونخلول شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. درنو اوریدونکو، د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له څو میاشتې بندیزونو وروسته تاکل سوي چې نن په افغانستان کې د شپږو لوبډالو په ګډون د کرکټ شپږیزې لیګ اووم پړاو سیالي پیل سي. دا سیالي چې یوولس ورځې به دوام وکړي، په افغانستان کې د ملي لوبډالو د لوبغاړو په ګډون د ولایتونو په کچه لوبغاړي هم لوبیږي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د شاوخوا شپږ میاشتې بندیزونو وروسته د دغه هیواد کرکټ بورډ سبا د شپږیزې کرکټ لیګ د اووم پړاو سیالیو د پیلېدو اعلان کړی دی. په دغه سیالیو کې شپږ لوبډلې سپین غر پړانګان، کابل بازان، مسیانک اتلان، امو نهنګان، بند امیر خامران او بوز ساتونکي ګډون لري چې په کې د افغانستان د ملي لوبډلو لوبغاړو په ګډون د الف او نورو کورنیو لوبډلو لسګونه لوبغاړي لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لیګ په لومړۍ لوبه کې به سبا له غرمې وروسته د مس عینک کتلان د بند امیر خامارانو په وړاندې د سیالیو ډګر ته ووزي. دغه بورډ ویان فریدو تک امریکا غږ ته وویل چې د دې لیګ د ترسره کولو پر مهال به د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان ټول سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
د اقتصادي پرواه هم د لوبغاړو لپاره یو فرصت دی او د تخنیکی پرواه هم د لوبغاړو لپاره یو فرصت دی. همدا شته تر ویل شم چې زوار لوبغاړو لپاره ښه چانس دا دی چې دوی به د خپل سینر لوبغاړو ډیر ښه تجربه ترلاسه کړي او سره څنګه کې په دغه وخت کې چې شپږیزه کرکټ لیګ ترسره کیږي نو زموږ د هیوادوالو لپاره به د تفریح هم یو ښه زمینه او ښه فرصت وي. او همدا شانتې درته ویلی شم چې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې ټول ټکي به په دې کې عملي کیږي او ټول ټکي به په پام کې نیول کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ د چارواکو پر وینا د کورونا وایرس خورېدو د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو په اساس په دې سیالیو کې به محدود شمیر نندارچیانو ته په لوبغالي کې د لوبو د لیدو اجازه ورکړل شي. شپږیزه د شلو اورونو سوداګریزي کرکټ سیالۍ دي چې د افغانستان د کورنی کرکټ یو معتبر لیگ بلل کیږي او د کرکټ له نړیوال شورا سره هم رسمي دي. دا لیگ هر کال یو ځل کیږي چې هدف یې د افغانستان د داخلي کرکټ وده او له دې لارې ملي لوبډلو ته د نویو استعدادونو موندل او د لوبغاړو لپاره د عاید یو سرچینه بلل کیږي. د شپږیزي لیگ دغه سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې د شفافیت د سر بنسټ په یو تحقیقي راپور کې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې د جدي نیمګړتیاو خبر ورکړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د کرکټ بورډ د ادارې د بورډ روڼتیا، حساب ورکونې، حکومتولي او د اداري فساد مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول پاموړ اقدامات نه دي کړي. همداشان په راپور کې د افغانستان د کرکټ بورډ د غړو د ګمارنې کړنلاره د پښتنې وړ بلل شوې او ویلي دي دغه اداره نه ده توانېدلې چې د نړیوالو مرستو سره سره په افغانستان کې د میرمنو د لوبو لپاره لازمې فزیکي زیربناوې او اسانتیاوې برابرې کړي. دا د راپور ترتیبونکي مشتاق رحیم وویل
کومه په دې فکر وکړو چې څنګه کولای شو چې داسې معیارونه وټاکو چې غیر سیاسي تخنیکی مسلکی ګمارنې په دې برخه کې وشي دا به ډیر ضرور وي. نو یو وړاندیز مو ولسم شرط دا دی چې دوی د سرپرستی اعلی د کرکټ بورډ په توګه باندې د عمومي مشر په توګه باندې دوی د کرکټ بورډ اساسنامې ته بیا کتنه وکړي او هلته لازم بدلونونه راولي. لازم بدلونونه باندې ډیر بحث کېدای شي چې دې راپور کې صرف موږ هم دومره وړاندیز کړی چې د نورو ممالکو د تجاربو په رڼا کې موږ کولای شو په بدلون فکر وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ته د لوبغاړو په غوراوي کې د خپلوي پالل، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې خنډونه او د اداري فساد د قضیو نه بشپړېدل نورې هغه ستونزې دي چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د شفافیت د سر بنسټ د دغو ستونزو د لرې کولو لپاره افغان حکومت او د کرکټ بورډ ته دیارلس سپارښتنې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د شفافیت د سر بنسټ د راپور په تړاو څېړنې کوي او له هغې وروسته به خپل دریځ شریک کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ
آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5 درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ترکیه او امریکا تقریبا دا ویو کال لپاره د ناتو متحدین دي. دغه ګډون چې په متقابل ګټو او احترام باندې ولاړ دی، په سمایزه امنیت او ثبات، په اقتصادي همکاري او د بشري حقوقو په پرمختګ باندې تکیه لري. امریکا د ترکیه سره د تروریزم په خلاف مبارزه کې هم متحده ده. از امنګ د ستراتیژیکې انډوالۍ یو مهم عنصر د تروریزم ضد همکاري ده. دا ځکه کټ مټ زمونږ هیوادونه له تروریزم نه د مخامخ شوي ګواښ سره په مبارزه کې متحده وي، چې امریکا په تازه وخت کې د ترکیې جمهور رئیس طیب اردوغان ته خپل کلک اعتراض څرګند کړ چې د اګست د میاشتې په 28 نیټه په استانبول کې د حماس د دوه مشرانو کوربه و. په داسې حال کې د بهرنۍ چارو د وزارت نطاق مورګن اورتګاس په یو لیکل شوي بیان کې څرګنده کړه امریکا او اروپایي اتحادیې د یو تروریستي سازمان په حیث حماس پیژندلی دی، او دغه دواړه چارواکي چې جمهور رئیس اردوغان میلمانه کړي وو په خاصه توګه د نړیوالو تروریستانو په لیست کې دي. حماس د اسرایلو تباکیدو ته ځان وقف کړی دی او غواړي د اردن د سیند له لویدیځې غاړې نه تر مدیترانې د سمندرګي پورې یو اسلامي دولت جوړ کړي. د دې هدفونه اکثره وخت ملکیان دي، او په وسلو کې توغندي، ځانمرګ بمونه، چاقوګان او د ترور تونلونه شامل دي. اسماعیل نه د حماس یو له مشران نه ده، او یو له هغو کسان نه ده چې جمهور رئیس اردوغان ورسره په استانبول کې لیدلی وو. کله چې په 2013 کال کې په خاصه توګه نه د نړیوالو تروریستانو لسته ور اضافه شوه، د بهرنیو چارو وزارت د یو مهم تروریستي مشر یاد کړ چې د منځنۍ ختیځ ثبات د ګواښ سره مخامخ کوي، د سولې پروسس ته تاوان رسوي، او زموږ په متحدینو مصر او اسرائیلو باندې حمله کوي. دوهم کس چې جمهور رئیس اردوغان عمل مکړی وو هغه د حماس د مشر مرستیال صالح آل عرور دی. د دې یو شمېر تروریستي حملو، داړو او انسان تښتونې سره ارتباط لري. د هغه کسو چې اعلان وکړل حماس د 2014 کال د تروریستي حمله مسؤل دی، چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې درې اسرائیلي تنکي ځوانان تښتولي او وژلي وو، او دغه وژل د یو قهرمانه عملیاتو په حیث ستایلی وو. د امریکا د عدالت لپاره د جایزو پروګرام د 5 میلیون ډالرو جایزه د هغو معلوماتو د ورکولو لپاره ټاکلې ده چې په نتیجه کې د ونیول شي. په داسې حال کې د بهرنیو چارو د وزارت نطاق مورګن اورتګاس څرګنده کړه چې د اګست میاشتې غونډه داسې غونډه وه چې جمهور رئیس اردوغان په روان کال کې دوه ځلې د حماس مشران ته د ترکیې بلنه ورکړې وه. دی ویلی جمهور رئیس اردوغان دغه تروریستي سازمان سره تماس لرلو ته دوام ورکوي، او دا یوازې په دې معنا ده چې ترکیه له بین المللي ټولنې نه منځوي کوي، د فلسطین د خلکو ګټو ته تاوان رسوي، او هغه نړیوال کوششونه بې ارزښته کوي چې غواړي د غزې له تړانګې نه د تروریستي حملو مخه ونیسي. موږ د حماس سره د ترکیې د حکومت د لوړې سطحې د روابطو په باره کې خپلو اندېښنو ته دوام ورکوو. درنو اوریدونکو، دا وه د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړ.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.